په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته شرف لست. د مجلې زه فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شوراوي روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته چلزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د افغانستان د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي. په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور بې نتیجې پای ته ورسید. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ویلي د امریکا سره مذاکرې د دې لپاره ګټه نه لري چې امریکا د اعتماد وړ نه ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې د شمیر فعالانو یو ګډ پلاوی به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري.
علماو لخوانه، د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پورې دوی د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دوی کوم اشخاص چې موجود دي یوی ته لاړ شي. انشاءالله موږ به په خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمینه مساعده کړو چې یوی لاړ شي، هغه څه چې د دوی هلته نمایندګان دي یوی ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
د دې سفر دقیقا نیټه نه ده اعلان شوې. وسوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په ارتباط مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان د سعودي د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به روانه ونی په ریاد کې سره ګوري او په افغانستان کې پر سوله به خبرې کوي. د دې غونډې دقیقه نیټه هم نه ده څرګنده شوې. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د وروستۍ بمباری په اړه څېړنه کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تیرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې څوارلس ملکي وګړي پکې ووژل شول. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي پرون کندوز ته رسېدلي او د کندوز د والي د دفتر په وینا نن هلته د دغې پېښې د سپیناوي لپاره کار کوي. د غزنی د رشیدانو ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او درې نور پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان سوي دي. د نوري په وینا په حمله کې شل وسلوال طالبان وژل سوي او لس تنه زخمیان دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمېر پوستې نیولې دي، خو حکومت دا ایداوی ندی تایید کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجې پای ته ورسید. د ځنګړي محکمې د قضایي پلاوی مشر محمد زمان سنگری نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوی اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکم یې له دې عمله ځنډولی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مخکنی وزیر عبدالرزاق وحیدی د دندې پر مهال له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې خپلو خپلوانو ته د دولتي قراردادونو د ورکولو او په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی او محاکمې مکیږي. خوشاغلی وحیدی پر ځان لګیدلی تورونه بیا اساسه بللی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون پر کانګرس غږ وکړ چې هغه یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثر کېدلی سي په پام کې ونیسي او د دغو بندیزونو له اغېزه دې خوندي کړي. د ماتیس په پرونی بیان هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او ځینې نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د زیاتېدو په حال کې دي. ماتیس پرون وویل روسیه باید د خپل خصمانه عمل بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن د اړیکو د ټینګولو ولو هتی وسره کوي باید پر مسکو د امریکا لبندیزونو متاثر نشي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د هغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني د دې وړاندیز ناتړ وکړ چې وایي د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز په صورت کې د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخنیوی کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې وړاندې وویل چې که د ایران د تیلو صادرات تر بندیز لاندې راشي، ایران به د هرمز تنګی وتړي او د سیمې د هیڅ هیواد تیلو ته به د صادرېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د ستر مذهبي مشر پر وېبپاڼه نن ویل شوي چې د حسن روحاني دا وینا د ایران د اسلامي جمهوري پالیسي څرګندوي. د ایران ستر مذهبي مشر همداراز د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته نن ویلي دي چې امریکا د اعتماد وړ نه ده، نو له دې امله له امریکا سره پر دې مسله مذاکرې هم فایده نه لري. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د خپل هیواد د المپیک د اتل دنیستین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ او له هغه سره یې خدای پاماني وکړه. دنیستین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د نړیوال او آسیا المپیک مډالونه ګټلي وو. هغه 25 کلن و. دنیستین دوه ورځې وړاندې د قزاقستان په الماتی ښار کې په چړه ووهل سو او ووژل سو. د قزاقستان جمهور رئیس وویل دنیستین خپل هیواد ته ویاړ ګټلی وو او په مرګ یې ولس خواشینی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل تفصیلي زموږ پر وړاندې کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د سولې د علي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک
د یی هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. دغې ډلې په یوه نوي راپور کې وړاندیز کړی و چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله د سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی.
زمونگا داغا نورمال تجارت تا هم رکونو سکت کرادتون لرو داد خطر سر مخامستی گیا خلق منکوی خل معلوم بارکی سرگم کدائی داما پیدا که دا بندر بسخود چکی
دا مجال متش پشنیم بجو دا ملتی هم موکی. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغې شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. محمد حدیث پر دې سره پوره کوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوی په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونه به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
ان شاء الله در احدی هفته چهار جانبه بین
دوی ان شاء الله پام دی اونۍ کې به د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته ترسره کیږي. د هغې برسیره ځینې نور پروګرامونه هم لرو چې تر څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په برخه کې ټولې بهانې ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د څلور اړخیزې ناستې په اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یوې دولتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د محرمیت له کبله نوم یا چې ازادي راډیو ته وویل چې بیا د څلور اړخیزه ناست سبا په کابل او یا هم ریاض کې جوړه شي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته به له طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بی سي خبري شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او خطر کې له یو بل سره کتلي دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 50 هیوادونو دیني عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلېدو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف بیا وایي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خو ده چې وروستۍ هڅې به نتیجه ورکړي.
خواخوږي او رحم نه کېږي. نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اړه مو دا راپور واورید. د همدې هڅو په لړ کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د المانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته به له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي که په قطر کې خبرې پیلېږي باید امریکا یو پلاوی هم ګډون پکې وکړي. دی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. افغان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوي سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ګرښ آغاز ده، او کچېرې بیروني لوی قوتونه، قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تیر په څېر باندې داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېر د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنی اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې ځل وایم چې یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږي کې، یعنی دا خبرې باید درې اړخیزې، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ورځ سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنې فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنا کتل کېدی شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و، او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده، دوی به هم نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کوي.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پر انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي؟ کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي، آیا دوی به هلته ګډون وکړی شي؟ هغسې چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
زه فکر نه کوم چې په کومه شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه هم ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وي او پاکستان بېرته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماو سره هم کړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د سولې اړوند یوې موضوع ته ورځو. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. یوسف خان زتران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو. دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بل لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تیر امریکا یې په پام کې ونیسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي ولی کولی شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي.
خاصتي ګروه په نظر ما بسیار خاصت مناسب است.
دوی د دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د ښکېلو خواو غوښتنه ده. د افغان حکومت او د هغو هیوادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې ښکېل دي مونږ ویلی شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده. د کړکیچ نړیواله ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع د بحث وړ وي او په کار ده چې د دوی وتلو ته یو مهال ویش وټاکل شي. په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅې وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي. دغې ډلې د تېر کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه د خلکو خوشحالیو ته په اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. دغې ډلې داسې مهال دا وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي خو ټینګار یې کړی چې حاضر دي له امریکا سره خبرې وکړي. له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپو اجمل سایس هم خبرې اترې د ستونزې د حل اصلي لار ګڼي. وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو تر څنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان له مخې وي.
د بحران د نړیوالې ډلې دغه تجربه په ارتباط باندې ورکړی دی. دا به د افغانستان د اوسني وضعیت سره ډېر زیات په مطابقت کې نه وي، ځکه که امریکا د افغانستان څخه وسوځي او بدون له کوم مقدمې او بدون له هغه سی یو اجماع نه چې مخکې ما ورته اشاره وکړله کې دی چې په افغانستان کې بیا موږ داسې بدو ورځو شاهدان اوسېږو چې
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کیږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بله مخالفه ډله صحنې ته راشي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه خبرونه لري. په داسې حال کې چې افغان حکومتي پلاوی د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د تیر پنجشنبې ورځې د برید په اړه پلټنه نن پیل کړه، د افغانستان ولسي جرګې دغه پیښه وغندله او ګواښ یې وکړ چې د دې ډول پیښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د دغې ولسي دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو جنایت وبلله. په ولسي جرګه کې د کندوز استازي کمال ساپی وایي چې د پنجشنبې د ورځې بمباري د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متره کې سوي ده چې قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایي بمبارۍ لامل ملکی تلفاتو اندېښمنه کړي او د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه غندي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل
بمبارزمان جنایتباری که در ولایت کندوز در اول
هغه وای د نړیوالو دوستانو د هوایی ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې چې کومه جنایتکاره بمباري سوې، له دې سره پخوا کې چې غندو او محکوموي د حکومت په رهبری غږ کوو چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبرې وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې 14 تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په 14 نیټه د دشترچي ولسوالۍ په یو مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرجو بلا وخت. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متره کې سوې ده.
د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متره کې او یو پوسټ سره په 100 متره کې درې کورونه چې دغه کورونه خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې، او هلته په هغه کور کې ماشومان زنانه او افغانان مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عرز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولای سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرژوبلې مخنیوی وکړي. خو د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایي ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي لا پیاوړی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به یوه اقتصادي موضوع راواخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې وروستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې د هیواد د شمال بندرونو دواړو لورو ته د افغان سوداګرو د سلګونو میلیونونو ډالرو په ارزښت مالونه ایسار دي چې دغه وضعیت پر کورنیو او هم پر مارکیټونو ناوړه اثر کړی دی. د شمالي ولایتونو چارواکي هم د غزيان تاییدوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هره ورځ افغان سوداګرو ته له 2 لک نه تر 3 لک ډالرو پورې زیان رسیږي.
دا مال چل ته ودرې کې د وخت کېږي او بل زمون متوقف اخیستل کېږي. دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږ دغه نورمال تجارت دغه ملکونو قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي. مونږ مالونه نه بارو د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم که دا ادامه پیدا کړي دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل د اقینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلیه وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې ده. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلې، بلکې د دولت د نورو سیمه ایزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند دی ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که من دکانا را اینا مسبوط می سازن دروازه ادارات را محکم می کنن.
دیوائی کل چه دوی ده خلق دکانون و دولتی دفترون تلی طبعا ناول اثر لری. هاغه کسان چې بیوزلی دی ډوډۍ یا سبزی خرڅوي او تر ماخامه یو 100 روپۍ ګټي دغه ټولو ته زیان رسیږي. سربیره پر دې د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي رادیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلی او قضایی د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د ده په خبره که دغه ادارې نورې هم تړلې پاتې شي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړۍ ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوشې شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هېواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند آزادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. ښاغلي فرهمند دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشې کېدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسېږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافه هېواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به ورسو د ساینس او ټیکنالوژي ډګر ته. جرمني غواړي په دغه هېواد کې هوایي ټکسي وازمایي. دا چې څنګه لاسمت سروانه به واورو.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایي ټکسي موټر وازمایي. د جرمني د اودي کمپنۍ له لوري جوړ شوي هوایي ټکسیان به د دغه هېواد په انګولشتات ښار کې وازمایل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایرباس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایي ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایي ټکسیان ازمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنۍ ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا الوتونکی ټکسي تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا الوتونکی نقلیه وسیله اتلس الکتریکي څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. د دې الوتونکي ټکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه. خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجي شي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلي ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټوله د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره منشي راغلي دي ټولو، یا د وکیلانو یوړې یا رئیسانو یوړلې. د غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ له پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسو محبس خبر کو ما ست پزندانو کې د بندیانو سره د محبس مسلمان لخوات سخت ظلمونه کېږي. وحل تکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیا حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تیرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دلته استال ته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروپین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چهار مرض لري. داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چهار مرض ولري یوه دانه ګولۍ پلاس درکړي وایي دغه ګولۍ ده هغه سپیچلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو تر لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه زموږ غږ ورسوئ. هایواز د بندیان د سکنچه زورونې یوې خواته ده. د خوراکي توکي هم خراب دي په پوره ډول نه ورته رسېږي. ځینې زندانیانو د حبس ماده پوره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي. چې په نامه بل نامه ځنه خپل کېږي ورسته بیا خوش کېږي فرمانونه ځنه بندیان ته نه رسېږي کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت کې ورته رسېږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د محبس مسؤلین پیسې ځین ترلاسه کړي. وسلام زلمی د پلچخصي محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه وسلامه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ مطلب را سره تعقیب کړه. البته د خبرونې په پای شیبو کې غواړم یو خبر در سره شریکم، هغه دا چې د ولسمشری مانی ویلې دي چې ټاکل شوی سبا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کابل ته راسي. په دې اړه به په دری مجله کې چې زما همکارانه